یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خپرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ: د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باور لیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکوي. په هلمند کې د بوست صدې له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړې کې په دغه کنجاره د پوستا کې ډېر خلک استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 200 تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو سل ورځو کې د افغانستان اقتصاد په کومه خوا روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه ښه نه دی. افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د ژمي پر مهال بې ځای سو کسانو ته د مرستو بستې ورکوي. په کندهار کې نشتې مرګ ژوبله اړولې. د بیلاروس او پولینډ پر پوله ایسار پاتې سوي عراقیان نن خپل هیواد ته ستنېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان اټکل کوي چې افغانستان شایي له سخت ژمي سره مخامخ شي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خلک به د ژمي پر مهال له داسې سړو سره مخامخ شي چې د هوا درجه به په ځینو سیمو کې تر صفر کښته وي. د دې ادارې په وینا لا هم په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه دي او د سړو پر مهال د خوندیتوب لپاره سرپنا نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې دوی هغو کسانو ته چې ډېر اړ دي د ژمي پر مهال د مرستو بیړنۍ بستې ورکوي. په کندهار ښار کې د دوو وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. دغه پیښه دوه ملکیان په دې پیښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په کندهار کې د طالبانو یوې مطبوعاتي سرچینې د نومنو شور په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تېره شپه شاوخوا 9 بجې د لومړۍ حوزې په شهیدانو څلور لارې کې شوې ده. د سرچینې په خبره دوو وسلوالو موټر سایکل سپرو په سیمه کې په ګزمه بوخت او طالبانو باندې ډزې وکړې، خو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او یو ژوندی ول سوي دي. د سرچینې پوینا په دې پیښه کې طالبانو ته کوم زیان نه دی وشته او په سیمه کې دوه ملکیان ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوی کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول سوي دي. د کابل امنیه قوماندانۍ پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه کسان په کابل ولسوالیو کې نیول سوي چې تحقیقات ورڅخه روان دي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د اقتصادي رکود، د بېوزلۍ او بیکاري د پراخېدو له کبله د جرمونو اندازه هم زیاته سوې ده. بلخوا د کابل امنیه قوماندانۍ وایي چې په اوومه حوزه کې دوی نجونې له انسان تښتونکو ژغورلې دي. د قوماندانۍ په یو ټویټ کې ویلي چې دغه نجونې او موټر چلوونکی د کابل سرای شمالي سیمې څخه تښتول سوي وي. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون وایي چې دوی لیکو څخه نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل سوي دي. د اعلان داسې مهال کې دي چې د طالبانو د صفونو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دې کمیسون یو څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روان وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړی سوي نه وي. افغان شزا شربتګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په ویلامیه کې ویل چې هیواد یې ایټالیا ته د شربتګله لیږدول وروسته له هغې تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربتګله وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره سوه چې د امریکا پیژندل سوي عکاس سټیف مکیوري په 1948 کال کې پاکستان په یو کم کې د هغې عکس واخیست او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. د بیلاروس او پولند په پوله کې ایثار څبان دي شپږ سوه عراقیانان خپل هیواد ته استول کیږي. دا خبره د عراق او کردستان کورواکي سیمې چارواکو تایید کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت وین احمد الصحاف ویلي چې نن به شپږ سوه اوولس عراقیان په دو الوتنو کې اربیل هوایي ډګر ته ورسیږي. تېره اونۍ هم له بیلاروس څخه سلګونه کسان چې اکثر د کردستان وو په لومړني پرواز کې عراق ته ولېږدول شول. دوی او نورو زرګونو کسانو اروپا ته د تلو په هیله د پولنډ پولې ته نږدې د بیلاروس په سرحدي سیمو او ځنګلونو کې اړولې دي. مینسک تورن دی چې د منځني ختیځ او افغانستان زرګونه پناه غوښتونکو ته یې لار ورکړې چې د اروپا خاورې ته دننه سي. د بیلاروس دا کار د اروپا د بندیزونو غچ اخیستنه بلل کیږي، هغه تور چې بیلاروس سي چارواکو رد کړی دی. او د جنوبی افریقا ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس یو نوې بڼه یې کشف کړې ده چې ډېره ساري ده. د دوی په وینا د دې وایرس خوځښت دومره چټک دی چې ممکن له کورونا ضد واکسین څخه ځان بچ وساتلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان چې د کورونا وایرس دغه نوې بڼه څاري نن یو اضطراري غونډه کوي چې دا وڅېړي د دې وایرس دا بڼه د کورونا وبا او واکسین لپاره څه مفهوم لري.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای هم شئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازي وایي دوی تمل لري چې روسیا د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټه کې له دوی سره مرسته وکړي. ښاغلی شاهین له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي د غشانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د ازادي رادیو همکار مو اکرام الله اکرام هم د شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. د دې موضوع نور تفصیل له داورو مهرباني کوي.
سروان صاحب، په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د دایمي استازي څوکۍ ته نوماند او په دوحه کې د دغه ډلې د سولې د مرکچي پلاوي غړي سهیل شاهین ویلي دي چې دوی نه غواړي چې په بهر کې افغان سفارتونه وتړي، خو د د په وینا باندې چې ښایي یو شمېر افغان ډیپلوماټان له یو سفارت بل ته بدل را بدل کړی شي. د ویلي دي چې ټول افغان ډیپلوماټانو ته د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی دی د طالبانو له لوري نه، خو دغه افغان ډیپلوماټان باید د نوي حکومت یعنی د طالبانو د حکومت لپاره کار وکړي. ښاغلی شاهین له تاس خبري آژانس سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي دي چې که افغان ډیپلوماټان د دوی له قواعدو نه سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناوي او خیبیا دند له لاسه ورکړي، خو په دې مرکه کې د دغه قواعدو په اړه باندې څه نه دی ویلي. دغه شان ښاغلی شاهین لټاس خبري جان سره دا هم ویلي دي چې دوی تمه لري چې روسیه به د ملګرو ملتونو د باور لیک د ورکولو په کمیټه کې له دوی سره مرسته وکړي. سروان صاحب، پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ رئیس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې لا هم تشه ده او لا هم سهیل شاهین ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دغه خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې افغان طالبانو ویلي دي چې تیر شپه د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو جیک پوډ پلاوی دوه تر رسیدل دی او هلته بل امریکایي او اروپایي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شوی او شتمنۍ په اړه باندې هم خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا منلی ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازي ټام ویست پراتون کې ونه کې چې سبا به پیل کیږي په دوحه کې به له طالبانو سره وګوري او خبرې اترې به وکړي، خو دقیق نه دی ویل شوی چې دا خبرې به کله پیل کیږي، سبا او قبل ورځ. یاد وزارت د دې کتنې د اجنډا مهم ټکی یاد کړی دي چې د افغانستان د کنګل شوی او شتمنۍ د آزادولو په اړه په دې نقطو کې سند دی ویلي دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې په دې موضوع سربیره به پر سیاسي مسایلو، بشري مرستو، معرف، روغتیا، امنیت او د سفارتونو بیا پرانستلو او نورو مسایلو باندې هم خبرې کیږي. خاوري بلخی دا هم ویلي دي چې د طالبانو په دې پلاوي کې د معرف، عام روغتیا، مالی امنیتی وزارتونه او د افغانستان بانک چارواکي او استازي شامل دي.
ډیره زیاته مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازي وایي دوی تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټه کې ورسره مرسته وکړي. طالبانو سهیل شاهین د ملګرو لپاره په ملګرو ملتو کې د ځان له لوري استازی ټاکلی دی، خو ملګرو ملتو تر اوسه پورې د طالبانو استازی د افغانستان د استازی په توګه یا د دایمي استازی په توګه نه دی منلی. همدغه راز د نړۍ هیڅ سفارت هم تر اوسه پورې طالبانو ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري، خو بانکونه پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې څلور یا پنځه افغانۍ کمی ورکوي، چې د دوی په وینا دا ښکاره غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکی هم دی او په ډالر معاش اخلي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانیو له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانیو یې زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانیو د بازار د بیې په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکوي، هغو کې سودوی تبادله کوي د نظر د بازار ته، هلته دوی تبادله کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې سل ډالري وي، د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړو نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کېږي. دا بل زیان داسې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وایي له یوه لوري دوی له بانکه د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري، او له بلې خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بې باوره کړي دي.
حتی بانکونه چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 200 تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي. د بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې که مونږ دا وګورو، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته ده چې دوی به بیا نیس کل په بانکونو باندې اعتماد ونه کړي. دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نوه سقوط سره مخامخ شي که چېرته دا سلسله همداسې روانې، ځکه بانک ستا پیسې ساتي، ستا لپاره هغه مقدار بیرته
و مغختل. په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د ویندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي رادیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 50,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه تومو د مخکې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزی بانک د 9 میلیارد زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلي چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیايي خدماتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدماتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډب کړې ده.
د بوست صدی مسؤلان وایي سشکال د بوست صدی فابریکه به د 2.8 میلیون افغانیو په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4,000 تنه پنبه له کروندګرو وپیري. هلمندي کروندګر وایي کچېرې حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نوره هم زیاته کړي، نو لیوی خو به د بزګرو اقتصاد لوړ شي او لبلې خو به د بزګرانو لپاره د حلالې روزۍ لار هواره شي.
ترمیاشتو زندروست یو زل بیا په هلمند کې د بوس تصدی یا پاپریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چارې پیل کړې. په هلمند کې د بوس تصدی لپاره د طالبانو له لوري ټاکل سوی مشر حافظ ارشاد وایي د بوس تصدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه یې هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته یې د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مو دا دی چې دا مسلمانان د وطن خلک ډېر ستړي دي، دا ولس موږ سره وساسي تقریبا موږ دا غوړي او دغه کنجاره او صابون او دا شیان چې دي دغه مو تنور خلکو ډېر په نخې کښته دي.
د بوس تصدی دغه پاپریکا د ډېر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په 1999 کال کې د هغه مهال د دولت له لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي سږ کال د بوس تصدی یا پاپریکا 208 میلیون افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیري. د هلمند د بوس تصدی پاپریکا 35 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړ سوی. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوس تصدی دا پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلی دی چې د یادې پاپریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوس تصدی د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته دې توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل
به مې راوړي دي د لوی درشانه موږ د نن خوشاله دي چې شروع سي موږ په خوشاله دي ولې دې ډېر خلک استفاده کوي وړې کې په دغه کنجاله ده پوسته کې دي دې ډېر خلک استفاده کوي موږ په دغه خوشاله دي چې دا چلاله سي
ولا شش کال د پمبو نه خونه تر تیر کلو شو دي. هغه په دې مورد شو دي چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس موږ چې داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېره خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړې شوي دي. نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر ښه دي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا پاپریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ نږدې 2000 کسانو په کښې کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو آسیایي هیوادونو ته انتقالېدل. خو د دې تصدی د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذۍ چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختمې شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوال تجارانو د اموالو انتقالون کې هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو اثر خوږی واخازي او زورونه نسته. دا ډېر لوی هدف و د خلکو دپاره د دې معلومات کېږي چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوي وو کړاوونه یې لیدلي وو او دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی. مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي. د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډېر لږ شوی دی. خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانات و با مفاد یا بې مفاد د خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت یې دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې کچیرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډېر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یوه پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر معراج محمد معراج تیره اونۍ وویل چې طالبانو په خپلو 8 اویا کاري ورځو کې 6.915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیو امنیت تامین ده. د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي. پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لویې پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د موضوع نه استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې شوي ټاپي لویه پروژه د مس عینک پروژه کاسازر پروژه د ټاپ پروژه همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تېر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدا، په نړۍ کې د جنسونو او په تېره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او د رسې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه. په لندن کې میشته سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې پیل شوې وي خو د طالبانو له وخت رسیدو سره اوج ته ورسېدي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدل او له بلې خوا کمکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړ او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې. د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل. د افغانستان تجارت خراب شو. د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې. د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول. او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار داده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت که چیرې سیاسي منفي اغیزه ورباندې نه وي، په بالقوه توګه ډېر امکانات لرو. د مثال په توګه موږ ډېر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه وي، اقتصادي ودې ممکن نه دي. پانګونه کړکۍ سره مخامخ کېږي. نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، IMF ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وایي 10 ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1 میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس ونه لري اقتصاد په ټپه دریشي. د یو این ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي.
تاسو لا پیغامونو
ان راغلم د ټلیفون سره د ټلیفون پر کرشه هم د هلمند سره ورجان از مر پیغام دا دی چې زموږ مشکلات نن دغه نه در سی وی چې دلته امارات کا دی کامیان سو دی مرش چې دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ور کړی دی او موږ ته قران ته موږ په دبل پر مزګه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوړې فشار یانه نن موږ ته دار سچ دی څو چاته ورڅ چاته وځاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه من زکوانه خرګو ته ور کوي د خدای ردی موږ پاتې دا نور کورونا مسلمانان پاته دي او موږ څنګه دې راغلي ولي دا څنګه پلان دي خدای دې تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان دې بدل دي زه په خپل کسب خدای کوم په دغه اتم نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولار دي پر چا باندې وځو د خدای دې
زمانو قاسم خان د سنگرار ولایت فاميلي له مو اړیکه نیولې ده. دا قدم 15 کال کیږي چې وسی ګونرا سره امراسته کړی او نه چې هم دې کې بس ته نمبر کې پراته یو خېنیم درولي هغه خالي دا د لګیو دوه خېنی را کړی هغه مرسته وی دي ما ازادي راډیو کارکونکو نه دا ویل وس دا هغه موږ چارواکو ته ورسته مننه.
لازم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندي د لمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مشته د ډبلیو پی د نړی خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارتونه راکړه مشته هغه به نقدې پیسې وې نو به موږ هر ضرورت چې به مو درلودې هغه به مو په راپکوي. اوس چې بیا په دا حکومت کې دي کارتونه راکړي چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجي وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجي وړه راکړې ده بس خلاص هغه کیفیت نه لري.